درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه چې د رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. خو په پایل کې خبرونه لرو، تر خبرونو مخکې به واوري چې په دې خبرونه کې کوم موضوعات لرو. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده.
یعنی پلار مرد یعنی کور سړی مرد دا سره وتیرې چې په ګول اسور په دوه پښو ملاقات څه دی نه راځي.
د امیر روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی.
همدا لامل شوی دی چې د جن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو.
د کډوالو د نړیواله ورځ په مناسبت د یو مفصل مطلب ترڅنګ تاندې څنګه او حقیقت سره اونیز پروګرامونه هم دراوړو. خو تر هر څوډان دی مو د دې سات د خبرونو اوریدو ترابونه. د کابل شهر د لوی دي برخه لپاره امنیتی طرحه جوړه شوه. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر د ټولګټو تاسیساتو ورانول د هیواد د ورانولو لپاره چنګ وباله او اروپای اتحادیه د لبنان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت اندیشته وشوه. د خبرونو تفصیل د کابل د لویدیځ برخې لپاره امنیتی طرحه تایید شوه. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد سادات په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
جلسه ویژه امنیتی برای بررسی
په امنیتی ځانګړي غونډه کې پر هغې امنیتی طرحې چې د ولسمشر په سپارښتنه د سید الشهدا پر ښوونځي تر برید وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا جوړه شوې وه بحث وشوه او هغه تایید شوه. امنیتي ادارو ته هدایت ورکړل شوی چې د دې طرحې بېلابېل اړخونه تطبیق او عملي کړي.
د ښاغلي سادات په خبره دغه طرحه باید افغان امنیتي ادارو د ورتیا پر اساس عملي شي. د کابل ویدیزی برخې ته دغه امنیتي طرحه تر یو شمېر خونړیو بریدونو وروسته جوړیږي چې د ډیرو یې مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه اخیستی. د پکتیا والی وایي د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له میرزاکي ولسوالۍ شاته کړی دی. محمد حلیم فدایی دغه څرګندونې پرون شنبه په ګردیز کې په یوه خبري کانفرنس کې وکړې.
مرزکی ولسوالی نه پښاوخوا زمونږ دی زواکونو راټولېدل او لدی ولسوالی نه راوتل دا دی ولس دی ژغورنی او دی ملکی تلفاتونه دی بچاو په خاطر باندې وو.
د دې ولسوالی د نیولو لپاره وسله والو طالبانو له تیرو دریو اونیو راهیسې جګړو ته زور ورکړی و چې دواړو لورو ته پکې مرژوبله اوښتې وه. د وسله والو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې تېره شپه یې د میرزکي ولسوالۍ نیولې او په ولسوالۍ کې موجود یو شمېر وسایط او وسلې هم د دوی لاسته ورغلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو دوام د یو هیواد د ورانولو لپاره جګړه وبلله. شهرزاد اکبر پرون په یو ټویټ کې وویل د طالبانو لخوا د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو پر اسیرانو ډزې او د ولسوالیو اقتصادي محاصره هغه اعمال دي چې په ښکاره له دینی اساساتو او نړیوالو بشردوستانه حقونو سره په ټکر کې دي. د اغلی اکبر په وینا د دغو اعمالو دوام په افغانستان کې د انساني منابعو او د تاسیساتو د بشپړ ورانولو ښکارندوی کوي. په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې شی وستوال د فرا د اناردری ولسوالی ودانې ورانوي. طالبانو د دې ویډیو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو په تیر کې ویلي و چې ټولګټي تاسیسات نه ورانوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د خپل ګاونډي افغانستان په وړاندې د اسلام آباد پالیسي بدله شوې او د داسې یو نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي. ښاغلي قریشی دغه څرګندونې له تلو نیو سره په مرکه کې وکړې او ویلي دي چې په افغانستان کې روغه جوړه یو د بل په خوا کې ژوند کول او د ټولو افغانانو په منځ کې خبرې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو یوازینۍ لاره ده. د قریشی په خبره امن او ثبات لرونکی افغانستان د پاکستان په ګټه ذکر کوي چې لکه بلې د سیمې د اتصال امکان برابرې شي.
یو سولیز او باثبات افغانستان یوازې د افغانستان التیا نه ده، بلکې پاکستان هم دا شی غواړي. موږ له دې ګټه اخلو.
قریشی دا راز کړی چې ګنی هیواد یې په خپله خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی او ویل چې د دوی اکثره مشران په افغانستان کې دننه دي. دا خبرونه له اوساجی راډیو اوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون د لبنان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی بوریل د لبنان له ولسمشر میشل اون سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل
موږ سیاسي او اقتصادي بحران ته چې په اوس وخت لبنان ورسره مخامخ دی ډېر اندېښمن یو. زه نن د دې لپاره دلته یم چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب د لبنان له خلکو سره پیوستون او ملاتړ څرګند کړم او هم د دې هېواد چارواکو ته خپله اندېښنه ورسوم.
له کله چې د تیر کال په دوبی کې د لبنان د پخوانی صدر اعظم حسن دیاب حکومت په بیروت کې تر ویبې چودنې وروسته استعفا کړې، تر اوسه پورې دا هیواد له یو سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی. او پرون د مسکو په مرکزی برخه کې په یو زیرمتون کې چې د اټکل لمخي د اورلوبو 15 ټنه پټاکۍ پکې ساتل کېدې اور ولګېده چې څو ساعته دوام وکړ. دا اور لوژن کې لوبغاړي ته نږدې لګېدل او د اوبو درې ټانکر لرونکو هلیکوپټر او وی بیړې د وشلو هڅه کوله. د یو شمېر عیني شاهدانو له قوله د څو چاودنو ژغونه اوریدل شوې دي. په دې پیښه کې د درې اور وژونکو او د دغه زیرمتون د یو کارکونکي د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. د ځینو راپورونو له مخې د دغه زیرمتون په گاوند کې یو شمېر ودانیو کې اور لگے چلے دے. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر وو په منځنۍ صفه 12.9 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 صفه اورید. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د 14م المریز کال د جوزا د شمو د 2021م میلادي کال د جون شلمه ده. دا ورځ د کډوالو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ به شای په نورو هیوادونو کې دومره د پام وړ نوی لکه څومره چې د افغانانو لپاره ده، ځکه چې له هیواده بهر د کډه شویو په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو افغانانو شمیر میلیونونو ته رسیږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام او نورو عواملو له کبله هم د کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په دې موضوع راپور لرو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي شاوخوا 6.5 میلیونه افغانان د نړۍ په اویا هیوادونو کې د کډوالو یا پناه غوښتونکو په توګه ژوند کوي. ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو زیات افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. نور شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان هم په افغانستان کې دننه د جګړو او نورو ستونزو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. یو هم شاګوله ده چې د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ څخه د جګړو له امله خپل کور پرېښودو ته مجبوره شوې ده. غلام حضرت چې په دې وروستیو کې د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې د جګړو له امله له خپلې اصلي مینې بې ځایه شوی وایي هر څه ورڅخه پاتې دي. د خلکو د کرکیلې او کرنې وخت دی. غنم لو ته رسېدلی او کچالو هم باید راټول شي. د جګړو له امله خلکو هر څه پرېښي او تښتېدلی دي. د حضرت په خبره کې د خپلو ځمکو حاصلات راټول نه کړي او له منځه لاړ شي نو به له ستر مصیبت سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپل واک کمیسیون ویندوی او کمیشنر شکر الله مشکور وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شو شمېر هم مخ په زیاتېدو دی.
له بده مرغه د جنګونو او تاوتریخوالي د زیاتېدو، د وچکالۍ شدت، فقر او بیکارۍ له امله په هیواد کې د داخلي بې ځایه شویو شمېره ورځ تر بلې زیاتېږي. داخلي بې ځایه شوي هغه سید پذیره قشر دی چې نسبت نورو هیوادوالو ته له امکاناتو محروم پېژندل کېږي او د ژوند وضعیت یې له ګواښونو سره مخ دی.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه شویو شمېر شاوخوا 4 میلیون کسانو ته رسي چې یوازې د روان 14م کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې 128,800 تنه له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا په سه کال کې یعنې تخمینا 18,400 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې که چېرې موږ په وو باندې ضرب کړو دوی 18,800 کسان کېږي چې د جګړې او ناملې له کبله بې بیلا بیلو بلایاتو که لکه کندهار، هلمند، فرا، کندوز، لغمان، بغلان او زین نور ولایتونو دوی بیزای سویدی او امن محلاتو تا انتقال سویدی چه من تلاش کهو چه اغوی تا باید کمک ورسیگی ده مرسندوی مؤسسات لخوانه و ده کدوال وزارت لخوانه.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې بې ځایه شوي شکایت کوي چې ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او حکومت تورنوي چې د بې ځایه شوو لپاره یو منظم پروګرام نه لري. نن د جون 20 د کډوالو نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې د دې ویره شته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدا سره به نه یوازې ډېر نور کسان دې ته مجبور شي چې له خپل هېواده ووځي، بلکې د هېواد دننه به هم د بې ځایه کیدونکو پر شمېر لا ور زیات شي.
تاسو لا پیغامونو
وروره طالبان مراله په کور کې مرخصان زه په کوڅه کې اوس په ماجد کې نستش د بولان د دغه دی وشاته د طالبان ډیراله په خپل می دا کر سره د دوه کښنیان مومنان رسېلې نیمه یې ولاړه د سپین ماموریت خو ته نیمه یې دلته رال
کاروبار یت شی پر دنیا بین نسا ول زما زور کشتم ټوله دورې پات دی نوې مشی کرلې نه دی او مچ دې موږ بیا ځای سوي بل ځای پراته یو یا کار نو یی چې لنه سن چې شو قالته جنگونه چې دې جنگونه په خپل په مرکز کې چې دې دار کم دې قدر توج په زور په سول کې لاس لا په وطن کې نه دی پات موږ ټول را مجر سوي
توران باغ مو یشی و ساش کال اصول ترسیدی د دوی میاش کی چې موږ وته لزو خدا کوم یا بیا وبپری لکه دا ذکر د حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داسه علاقه هم چې راوته لیش کولی مو دې دا چیر کشته نه زو خدا کوم بیا یا وبپری لکه دی یا بیا ورغلی چې اوانو نه شکه مشلی نو خو چې تکبیر او پاکی اونس موږ پر دا بریش موږ وای خدا پاک بارانو نه غبی د الله خواست ساش کال بارانو چې وځ باران وای چې خالي وبپری لاش دی وچ نه سي اصول څه قوت لی دي ساش کال اصول خو
ما شام کوته پروتم تکان سات طالبان لرا الولوز بعدم دایو دغه ماده دوغنی خو اخره کی چیزه د کوشنیان بس ولیا وطن نس عجزین پدیره کی ورور په پښو باندې لټی پښه سرتور سر رواني کړی هغه سره کی زما پسره کی ورور طالبان میشان میګر مکمل پاته سی یو دا نه توس میرا ور بعدانی کوشنیان میرایستلی نور شان مکمل پاته دی شمه لبل ولا کرایستلی دا اوس په دا کنګولی کی پروتین دا غسس باندې د چن مسره ورور یو کومک چار شمه په واسه کی نه چ وسه کا په کا دنیا یا یو توس را کی یا شړی را کی یا شړی را کی چې پر خپل پر کوشنیان یا واچو یا پر کاش یا دا چې دغه نه ځای را کی چې دا غد بل دندری نه وسه د زموږ د عزیزو ستر خوندی.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر 1,15,000 زیاتې شوې دي او د تلفاتو شمېر هم تر 3,000 اوښتی دی. د کورونا د پیښو له زیاتېدو سره په روغتونونو کې اکسیجن کم شوی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی دا ستونزه مني، خو وایي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي دي. ښاغلی علیزی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د ناروغانو زیاتواله به خصوصا د وخیمو ناروغانو زیاتواله ډیر زیات لیدل کیږي زموږ په روغتیایي مراکزو کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. دا یو غټه ستونزه او مشکل دی د سیاحت په سکتور کې. نو بنان د روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ شو کولای خپل ناروغان ته اکسیجن پر وخت باندې ورسو هغه نیولې دي. د ازبکستان او تاجکستان وادونو سره د بهرنۍ چارو وزارت په ډیپلوماټیکو اړیکو په اساس باندې هغه سره تفاهم ترسره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایت ته دی ویزې څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهم لیک ترسره شوی دی چې د ویزې څخه به اکسیجن خریداري کوو او په اونۍ کې به دوه ټانکر اکسیجن هیواد ته انتقالوي او درې درو پنځه باندې اکسیجن خریداري شوی. اته موږ چې هغه ډیر ژر هوا تر انتقال کوچی جنوب غرب او ځي مشکل نشي او په دې ولایت کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن دزګو نصبولو چارې باندې نو سبا کې ختم شي. په غزنی ولایت کې هم دزګو نصبول شوی دی او په دې ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي کوم پیښې چې موږ ګورو حالات چې موږ ګورو پیښې په زیاتېدو کې دي.
الیزه سپتاسو د ازبکستان اکسیجن ته اشاره وکړه. روسیه کې د راپور خبر شو چې له ازبکستان چې کومې ډبې د اکسیجن راخلي بیا غټ شي او جنو رسنیو د راپور هم ورکړ چې شای په دې کې اختلاس شوی وي. ا موضوع څنګه ده
د ازبکستان څخه چې کوم ډبر راغلی وي حقیقت دی هغه ته شوی خو هغه یو سوی تفاهم او هیڅ کله به هم اختلاف خبره په دې کې نه وي موجوده او نه بداتې وکړ او خره مکړه وشي
نو بیا بیرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څنګه ده ته راغلی
ارتباط مو هغه سره نیول دی او دغه مشکل له حل لپاره هغه هم په دغه قناعت کړی دی نو روس له دې څخه به په روزمره ډول سره د درې سونه تر پنځه سو بالون اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه
د امیر روغتیا وزارت ویان میرویس علیزایو
خبرمن اوریدونکو زه ډاکټر علی کریم یم د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو لبل 2 متر واټن کې پاتې شئ
لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل نن د خبرګول یا جوزا ډیر شمه د کډوالو نړیواله ورځ ده د ملګرو ملتو د کډوالو ادارې په وینا د جنگونو او نورو ناوړو حالاتو لکبل په نړۍ کې د کډوالو شمیر تر 8 میلیونه اوښته ده افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې زیات وګړي کډوال شوي او زیاتره پاکستان او ایران ته تللي دي د 2021 کال د کډوالو نړیوالې ورځې موضوع روغتیا تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسی دی دا چې په پاکستان کې دا وخت څومره افغان کډوال میشتي او د تعلیم روغتیا او لوبو په برخه کې وضعیت څنګه دی په دې اړه د راپور واوري
نن د خبرګولی پر دیرشمه په داسې حال کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پر خپرېدو سربیره میلیونونه کسان کډوالۍ ته اړ شوي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د 2020 کال راپور سره سم په 2020 کال کې له جنگ تشدد ځورونو او د بشري حقونو سرغړونو په نتیجه کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2.4 میلیونه ته لوړ شوی دی راپور زیاتوي دا شمیر په 2019 کال کې 9.15 چې اوس 4% زیات شوی دی په دې کې 8.3 میلیونه هغه کډوال هم شامل دي چې د نامنیو او کړکیچ لکبل په خپل هیواد کې دننه لوی سیمه څخه بلې سیمه ته په کډه کولو مجبور شوی چې کولمبیا سوریا کانګو یمن سومالیا افغانستان ایتوپیا نایجیریا او سودان یې په سر کې راځي د سویټزرلند په سر شار جنیوا کې میشت د ملګری ملتونو کډوالو ادارې مرکزی دفتر ویاند بابر بلوچوای چې لس کال وړاندې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 30 میلیونه وو خو اوس دا شمیر 200 او 30 میلیونه اوښتی دی چې د نړۍ د ټوله نفوس 1% کیږي نوموړي زیاتوي چې د کډوالو په درو کې دوه برخې له 5 هیوادونو سره اړه لري
په نړۍ کې ټولو نه زیات کډوالي د شام سره تعلق لري چې هغوی شمیر 8.5 لک او بیا د ونزویلا چې هغوی تعداد 30 لک دی او بیا هغې پسې افغانستان چې شمیر 28 لک او بیا جنوبی سودان راځي چې 22 لک کسان په کډوالو هیڅ خپل هیواد سره وتلی دي او بیا برما سره چې 10 لک کسان کډوال شوي دي
د بابر بلوچ په خبره افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې وګړي زیات کډوال شوي دي خو بل پلو د نړۍ هغه لومړی هیواد ګرځېدلې چې اوسیدونکي له اوږدمهاله کډوالۍ تیریږي او لامل یې په دغه هیواد کې روان کړکیچ دی چې اوس 15 لسیزې ته داخل شوی دی نوموړي زیاتوي د کوربتوب له پلوه ترکیې د نړۍ تر ټولو زیات کډوالو ته ځای ورکړی دی
هغه کوربا هیواد چې هلته زیات تر کډوالۍ ژوند کوي هغوی کې ترکیه چې هلته 10 لک کډوالۍ ژوند کوي بیا هغې نه پس کولمبیا 10 لک کډوال هلته دي بیا پاکستان چې 14 لک کډوالۍ هلته ژوند کوي او دا کډوال زیاتره افغان مهاجرین دي پاکستان نه بعد بیا یوګنډا 14 لک کډوالۍ هلته ژوند کوي او بیا جرمنی چې هلته 12 لک کډوالۍ خپل ژوند تیروي یا هلته میشته دي
بل پلو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان اپریدی وای چې په دې هیواد کې له یونیسیار سره پر 14 لک راجستړډ افغان کډوالو سربیره شاوخوا همدومره شمیر د نارجستړ سو افغانانو دي چې په دغه کې بیا 8 لک افغان سټیزن کارډ لري
په خیبر پښتونخوا کې 15,000 خلک دي، په بلوچستان کې 3,15,000 خلک دي، په پنجاب کې 1,60,000 خلک دي، او ورسره په سند کې 15,60,000 خلک دي چې په دې کې زیات شمېر هغه په کراچۍ کې پاتې کیږي. پاکستان کې تقریبا 450 ریفیوجی ویلیجز دي، یعنی د ریفیوجی کلی دي دلته کې. مخکې به دې ته مونږ کیمپونه ویل، دا په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 3 لس چې کوم دي هغه په بلوچستان کې دي، او د دې علاوه یو چې کوم ریفیوجی ویلیج دی هغه په میاوالی پنجاب کې دی.
د قیصر اپریدی په خبره په دې کلو کې 30% افغان کډوال ژوند کوي او پات 80% په نورو سیمو او ښارونو کې میشتي. په افغانستان کې په 1980 کال کې د هغه وخت د افغان ولسمشر محمد داود خان پر ضد د روسیې ملاتړ لرونکو ځینو پوځي افسرانو کودتا، او ورپسې په 1990 کال کې پر دې هیواد د روس تر یرغل وروسته سلګونه زره افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې زیاتره پاکستان او ایران ته ولاړل. د خیبر پښتونخوا په مومند کې استوګن افغان کډوال سلیم خان لقمانی لس کلن یا یولس کلن و چې په 1992 کال کې د افغانستان له ننګرهار ولایت له خپلې کورنۍ سره یو ځای کډوال سو. نوموړی وای پر پښو د درو ورځو تر سفر کول وروسته مومند ته ورسېدی. نوموړی خپل هم په پاکستان کې د انجینری زده کړې کړي او د کورنۍ یو شمېر نور غړو هم لوړې زده کړې کړي دي. دی وای اوس مهال خپل شخصي کاروبار لري چې د کورنۍ نور غړي هم کار ورسره کوي، ځکه د په وینا هلته له تعلیم وروسته دوی ته په کار روزګار ترلاسه کولو کې ډېره لویه ستونزه وي او نسي کولی د پاکستاني وګړو په شان رسمي یا دفتري کارونه وکړي.
زما غرض یوازینی همدارې چې دلته ډېر افغانان بېروزګار هم دي او کارونه ډېر کم دي، خو د مجبورۍ نه دلته سرپناه راوړې ده او پراتې دي، او هغه هم د وطن د حالاتو د وجې نه. زه که چېرې دوی ته د یوازینۍ دغه یو سهولت ورکړی شي، چېرته هغه سهول کوم چې کارونه وظیفي دي په دې هغه کې ورله دوی حق ورکړي او وظیفه اجرا کولی شي، خاص مشکل نه ونه لري، نو دغه به ټولنه خراب شي په کې.
د 2008 کال د کډوال نړیوال ورځ موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي روغتیا پالنه او طبي مرستې ژوند ژغوري، او یونیسیار په دې لړ کې دا باور کوي چې هغو کسانو ته باید له اړتیا سره سمې طبي مرستې ورسول سي چې په زوره کور پرېښودو ته اړیستل سوي دي. د ادارې په وینا بل پلو دوی له کوربه هیوادونو او خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې کډوال ماشومان ښو زده کړو ته لاسرسی ولري چې دا ډول د یو ښه راتلونکي خاوندان سي. یونیسیار پر مخ لیکي لوبي ذهني او جسماني روغتیا پیاوړې کوي او د باور پیدا کولو او نوې ملګرتیا جوړولو کې مرسته کوي. د ادارې په وینا همدې ته په کتو دوی د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره کار کوي چې دا ډول کډوال خپل صلاحیتونه په کار راولي. د بلوچستان د پښتون پسرانان افغان کډوالو پندغالي کې میشت 33 کلن شوونکی ظاهر پښتون کورنۍ د افغانستان له سرپل ولایت څخه په 1988 کال کې پښتون ته کډه شو او نوموړی هم هلته زیږېدلې دي. پښتون وای چې دوی له اوږدې مودې راهیسې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ په نوي کم سرانان کې د اوبو غټه ستونزه ده چې د تیرو شپږ دېرش یا 15 کالو څخه نه دل سوې. دلته یوه ډبه اوبه موږ په 15 روپۍ رانیسو، او په د روغتیا په برخه کې نه روغتون لرو، روغتون شته، ودانۍ شته، مګر پخوا چې یونیسیار کومک کوي هغه بالکل د 2009 څخه ختم دی. او په تعلیم کې د نم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې کتابونه نه لرو.
ظاهر پښتون زیاتوي چې ماشومان یې هغو درسي موادو ته ضرورت لري چې د نوي عصر اړتیاوې پوره کولی سي. خو د بلوچستان په مسلم باغ افغان کډوال پندغالي کې میشت 26 کلن عبدالسمد روشان د کوټي ښار له بلوچستان پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړې او بیا څلور کاله د کوټي په احمد شاه بابا علي لیسا کې د ښوونکي په حیث کار کړی دی. نوموړی وای افغان کډوال د طب، انجینرۍ او درمل جوړونې ترڅنګ د پوهنتون په بیلابیلو څانګو کې ځانګړي چوکۍ لري.
موږ بیا دوه طریقې لرو، یو دا چې پی او آر کارډ چې ولري، ماجر کارډ ولري، هغه کیبورډ آفیس ته به ځي، اکویلنسي به کوي، له په شپږ میاشت کې اکویلنسي راځي، بیا دلته سرچ ویلی شي. او دوهم دا ده که چا در میټرک یا در لسم پاکستانی ویلی، هغه وروسته دی کولای شي چې د ماجر کارډ ورسره وي، او که د افغانستان د اسلامي جمهوریت کونسلګری چې کمه دلې په کاسه کې ده، هغه ځکه یونیورسټي راواخلي او په کالج کې ولسم او دولسم دیارلسم څوارلسم دلې ووایي، هغه وروسته بیا د ایم ایم کولای شي او ایم ای سي هم په بلوچستان یونیورسټي کې کولای شي.
سمد روشان اوس په بلوچستان پوهنتون کې د ایم فیل لپاره چمتووالی نیسي. بلخوا نوموړی د روغتیا په برخه کې د پاکستان په روغتونونو کې له ورکړل سو اسانتیاو خوښ دی او وایي څه موده وړاندې د کوټې په سرکاري روغتون کې د مشر رور عملیات په ډیر اسانۍ سره ترسره سول او د نوموړي په وینا د نور افغانانو درملنه هم ښه روانه ده. خو په خیبر پښتونخوا کې بیا میشت افغان کډوال د پاکستان له حکومته د ځای وګړو په شان د انصاف صحت کارډ غوښتنه کوي چې دوی له لارې خپل ټول صحي مشکلات حل او د ناروغانو لوی او واړه عملیات په وړیا توګه وکړای شي. اخوا په کوټه کې میشت ولس کلن افغان کډوال رحمت الله جبارزی د تیکواندو لوبغاړی دی چې هملته زیږیدلی او دمګړی په یوې هټۍ کې کار کوي. نوموړی وایي که څوک پیسې یا میاشتنی فیس ولري نو هرې لوبې ته لاره موندلی سي. خو د نوموړي په خبره یو خوا کډوال اقتصادي مشکلات لري او بلخوا د پاکستان شناختي کارډ نه لرلو له کبله دغه لوبغاړي په اتلولیو یا سیالیو کې برخه نسي اخیستلی.
دلته زموږ په کوټه کې مقابله وي د تیکواندو ده، نو هلته رجسټریشن دلې عام کې دي، په دې کوټه کې مقابله شروع وي. خو هغه خلک په دولت کم څه چې شناختي کارډ نه درلوده، کم چې ما یو استاد او کم چې ما کوچ، هغه ما ته وویل د ګړون په خلوکا خو ما دا مشکل ورته پیش کی بیا ول دې کې ځنه ستنه څنګه کوله دا کې دا لوړ پوړ یو څارو کار دی.
د پاکستان حکومت وايي افغان کډوالو ته د تعلیم، روغتیا او لوبو په برخو کې د ورپیر ستونزو د حل لپاره به ډیر ژر اړین ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزارت پارلماني سیکریټري او د قومي اسمبلی منتخب غړی محمد اقبال اپریدی وایي چې مخکې یې هم له بیلابیل وزارتونو سره د افغان زده کوونکو ملاقاتونه ورکړي او پر مخ به هم په تعلیمي ادارو کې د دوی د زده کړو لپاره اسانتیاوې راولي. نوموړي پر مخ زیاته کړه،
موږ به انشاءالله ولزیز چې د بجټ اجلاس تیر شي موږ په دې حوالې سره چې کوم زموږ د هیلت منیسټر دی یا د حکومت کوم ذمہوار دی په خیبر پختونخوا کې هغه ته به یو لیټر وکړو، په هغه کې به هم دغه شی مینشن کو چې زموږ ګرونه چې کوم افغان کډوال دي دلته دوی ته هم دغه فیسیلیټیز ورکړي په هسپتالونو کې، یا د افغان چې کوم رونه دي زموږ د یونیسیا د اړخه چې کوم فنډ راځي په هغه کې فیسیلیټیټ کړي، همدغه شانتي چې کوم د دوی لوغاری دی او هغه په کلبونو کې یا په کونټو کې کېلنه کوي، دا غیر لپاره دی موږ ان شاء الله کوشش کوو د دینه به یو اپلیکیشن راوالو او په هغه به ټول چې څومره د خبر پښتونخوا چې کوم منیسټر دا غیر ته به موږ لیټر وکړو چې په کوم ځای کې هم دوی ته لکه په میرټ باندې اهم او تکړه کلاډیان وي او دوی په کلبونو نه لکه سلیکشن کیږي نو دوی پکې خامخا والی.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان پریدی وای چې له پېښور زلمی کرکټ لوبډلې سره قرارداد کړی وو او هغه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې افغان لوبغاړي روزلی ول. نوموړي زیاتوي پلان لري چې په نور لوب کې هم د افغان کډوالو لپاره دا ډول پروګرامونه جوړ کړي. پریدی زیاتوي چې په بلوچستان کې د اوبو کمی شته او دوی هلته د لس پنډغالو لپاره د لمریز شو انتظامات وکړل او څه باندې 40 کروڑ روپۍ ولګولې. نوموړی د روغتیا په برخه کې زیاتوي چې په پاکستان کې یو شمېر رجسترډ افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت په مرسته کورونا واکسین ورکړي چې دا لړۍ لا هم روانه ده.
چې کوم نږدې د ګورمنټ کوم هسپتالونه دي یا بي ایچ یو دي هغه هلته کې موږ سهولتونه ورکو، ځکه چې دی کې لکه پاکستانیانو ته هم او افغانانو ته هم مفت علاج دي ته ورکړل کېږي، نو موږ زموږ وس پالیسي ده چې دغه چې کوم ګورمنټ بي ایچ یو دي دا هم ورکو او په دې کلو کې هم لکه زموږ کوشش ده چې هلته پورې هم لکه همداسې د ویکسینیشن یا بیسک چې کوم هیلت سهولتونه دي هلته کې هغه ورکو. نو دې سره سره زموږ پلان دا دی چې موږ دغه سکولونو کې لکه ښه کوالټي ایجوکیشن انشور کولو لپاره موږ دلته کې ښه د تعلیمي نظام بندوبست وکړو، ځکه چې د دې چې کوم مخکې سلیبس و هغه ډېر زیات بیسک و او هغه لکه د نن دور سره هغه سلیبس هغه ریفار نو.
بلخه د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته هلته میشت افغان کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکول لړۍ د روان 2020 کال له اپریل څخه پیل کړي چې شپږ میاشتې به دوام وکړي. د قیصر اپریدی په وینا هلته افغان کډوالو ته د ورکول سوو رجسټریشن کارډونو موده په 2015 کال کې پای ته رسیدلې وه، خو دغه نوي کارډونه به د 2023 کال د جون تر پای وخت ولري. د دې کار لپاره په ټول پاکستان کې د نوملیکنې او کارډ ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانستل شوي دي.
دغه سمارټ کارډونه چې دی ته کله ملاو شي نو دی کولی شي چې خپل بینک اکاؤنٹ هم په دې کارډ پی او آر کارډ باندې کولاولی شي. دی د تعلیم د صحت څومره چې هم فیسلټیز دی هغه اویل کولی شي. ورسره ورسره مهم شی دا دی چې د دې د ډیټا چې کوم ده دغه ډیټا ریکارډ شوی نو تقریبا د لسو کالو نه نو حکومت او یو این سی آر د دې د ډیټا هم لکه ریکارډ به کی هغه به اپډیټ شي هغه به ویریفای شي. نو دغه ډیټا چې کله پلاننگ کیږي په پاکستان کې د دې لپاره یا په افغانستان کې د دې لپاره چې څو د دې کم پلاننگ زی دغه ډیټا به په هغه کې پکار راشي.
کڅم افغان کډوالو د سمارټ کارډونو هرکلی کړی او ځینو ترلاسه کړی هم دي، خو ځینې نور بیا د نوملیکنې پروسه ستونزمنه یادوي. د ملګری ملتونو کډوالو اداره او د پاکستان حکومتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په دې پروسه کې ځینې